شما خدمات 24 ساعته صدای آمریکا را دنبال کنید.
سپینینگ خبری
رکو راست.
سپینی خبری
رکو راست. دانه نوازیت ده خبروانه دیرو درنو اوریدون که ستلی مشی هیله ده چه جول روغ او سوکاله وسی. د نن وضعیت په روانه خبرونه کې د نن د وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ خبرونه لرو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري. لومړی پام وکړئ خبرونه ته.
ویان احمد الله چیوال سره صلیب او سره میشت نړیوال فدراسیون خبرداري ورکوي چې سکه افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې راغلی چې همدا اوس څنګه 2 میلیون افغانان د خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي. ځکه وچکالي اتیا سلنه کرمي ځمکه اغیزمنې کړي، خلک یې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون ویلي چې دوی هڅه کوي په روان شمې کې 3000 ټنه خوراکي توکي په 2,200 اړمنو افغانانو وویشي. د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکونې کمیټې د اوس لپاره په دې سازمان کې د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته د څوکۍ نه ورکولو پرېکړه کړې. ملګرو ملتونو دا پریکړه پرون ناوخته وکړه. ملګرو ملتونو د افغانستان ترڅنګ میانمار ته هم د څوکۍ لورکولو ډډه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناتو متحدینو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان په ګډون له ترهګرو ډلو سره پر مبارزې د تمرکز درلودلو خبر ورکړې. انټونی بلینکن پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې باندې تمرکز کوي. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یوه وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوه مرستندویه ادارو ته له کنګل شویو پیسو څخه د 270 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې له دې چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام او د کوچنیانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د کوچنیانو مرستندویه ټولنه سیو د چلډرن وای په افغانستان کې نږدې 8 لکه کوچنیان په داسې حالت کې له ژمي سره مخامخ دي چې سمه سرپناه نه لري. د سیو د چلډرن د شانونکو په وینا د ملګرو ملتونو له لوري له شوې سروې سره سم شاوخوا 1,600,000 افغانان په موقتي خیمو کې اوسیږي چې عموما پلاستیکي دي او د باران واورې او منفی 0 درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدای. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو نن د راتلونکي میلادي کال لپاره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د 133 میلیونو وګړو سره د مرستو په هدف 140 میلیارد ډالر غوښتي. د دغو هیوادونو وګړي چې افغانستان یې په سر کې دی د جګړو او بېوزلۍ له امله له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو یوازې د افغانستان لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې اړتیاوې خورا زیاتې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ادعا کړې چې ظاهرا دا ښکاري چې روسیه پر اوکراین د نظامی بریټ پلان لري. نوموړي خبرداري ورکړ که مسکو په داسې یو يرغلیز اقدام لاس پورې کړي له جدي عواقبو سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د ایران لخوا تر ځمکې لاندې په نویو سنتریفیوژونو کې د یورانیمو د بډای کولو د پیلولو خبر ورکړی. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره پیل شویو خبرو کې نوې اندېښنې راپورته کړي. ملګري ملتونه د کرونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته د اړ کېدو خبر ورکړی. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې ډېر زیات شوی. د ښځو د ټینس ټولنه وایي چې په چین کې یې خپل ټول ټورنامنټونه وځنډول. په هغه اعلامیه کې چې د ښځو د ټینس ټولنې لخوا خپره شوې راغلي، دغه ټولنه د چین د ټینس ستوري پینګ شوای لخوا د دغه هیواد د کمونس ګوند پر یو مخکښ غړي د جنسي زورونې د تورونو په وړاندې د بیجینګ د چوپ پاتې کېدو له امله په چین او هانګ کانګ کې خپل ټول ټورنامنټونه.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. دا چې د سیمې او نړۍ په رپورټونه کې څه دي شافی جانې؟
سلام تاسو ته او سلام درنو اوریدونکو ته. نن شابه جانې اساس خبرونه ما مخکې واوریدل د افغانستان پر اوسنۍ حالات باندې، یعنی پر اوسنۍ وضعیت باندې. نو په دې خبرونه کې به د نن او وضعیت په اړه هغه رپورټونه چې په دې خبرونه کې ځای لري دا به د محترم اوریدونکو سره شریک کړو. لکه د افغانستان د لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له طالب مشرانو څخه غوښتي و چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې عملیکړه. اکرام شنواری هم رپورت را استولی دی او یو بل رپورت دی چې ملګری ملتونه وایي چې سږ کال په ژمي کې به څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته سي. دا ډېره دردونکې ده. بیا هم
ډېره دردونکې ده، مګر ناچاره یو باید خلک خبر شي، غمې وخوړل شي.
معلومداره.
درنو اوریدونکو، پاتې خبرونه به شافی جان پر مخ بیای. نو شافی جان می روانی وکړه.
سلامات اوسې. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. لومړی به دا رپورت راوخو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له طالب مشرانو څخه غوښتي دي چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې باندې عمل وکړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو مذاکرات د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسېدل. امریکایي پلاوی ویلي چې د افغانستان خاوره باید د ترګرو د فعالیت لپاره ونه کارول سي. په مقابل کې طالبانو د افغانستان د شتمنیو د ازادۍ دوه غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په رپورت کې ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبان له خوا د بشري حقوقو د نقص د اداو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست په دوحې کې د طالبانو له مشرانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقوقو ساتنه وکړي، د عمومي بخښنې په اړه په خپل تعهد عمل وکړي او د ټول شموله حکومت لپاره نور اقدامات هم وکړي.
امریکایي پلاوی ټینګار وکړ چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي. طالبان ژمنه کړې چې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې کوم بل هیواد ته ګواښ پېښ کړي. امریکایانو او هغه افغانانو ته به چې امریکایي پر وړاندې ځانګړی تعهد لري د وتلو خوندي لار ورکوي. د میرمنو، نجونو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه به خوندي کوي او په خوندي توګه به مارک فریډریکس آزادوي.
طالبان د دوه له خبرو راضي بریخي، خو یو شمېر څېړونکي زیات خوشبین نه دي.
I don't have high hopes that we will see
زه ډیر هیله نه لرم چې په دوهې کې د دې ونی خبرې مهمه پایله ولري. زه فکر کوم چې د متحده ایالاتو مذاکراتي ټیم د دوړو خواو ترمنځ نن مهال لپاره د باور جوړونې په برخه کې د یو لړ محدودو لارښوونو سره تللی دی.
طالبان ویلي چې له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره باید امریکا د دوهې تړون عملي کړي.
وی ډیسکاست دات د امپلیمنټیشن
موږ په دې بحث وکړ چې د دوه هیله تړون تطبیقول د ټولو هغو ستونزو حل لار ده چې موږ ورسره مخامخ یو. که چیرې دغه تړون عملی شي، زموږ اړیکې کې نورمال حالت ته راګرځېدلی شي. د تور لست د افغانستان د بیا رغونې، د افغانستان د منرالونو په سکتور او نورو برخو کې د امریکایي اړخ د پانګونې موضوعګانې تحقق پیدا کولی شي.
د ملګرو ملتونو او امریکا ترڅنګ طالبان په 2003 کال کې د روسي له خوا یو ترهګری سازمان وبلل شو او مسکو تر اوسه پورې دوی له دغه لیست څخه نه دی لیرې کړی.
طالبان اوس په هغه هیواد کې وضعیت کنټرولوي. موږ باید له افغانانو سره مرسته وکړو. موږ باید لږ تر لږه د افغانستان هغه پیسې آزاد کړو چې د غربي هیوادونو په بانکونو کې په خاصه توګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې دي.
دبلې خوا ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې د افغانستان ناخالص ملي عواید خای یو کال کې 40% کم شي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې چې د چاشمه پورز خبر شو ویل شي چې وخت طالبان له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندیدل د دغه هیواد لپاره یو بیسره ملي ټکاندې.
د افغانستان خلک به له جهانی ټولنې نه ډیر سپاسګزارم وي چې په داسې یو سخت شرایطو کې موږ به تنها پرې نګدي دوی غیر له دې چې موږ خپل سرمایه باید آزاد کړي، هغوی باید له موږ سره انساني مرستې وکړي. نور هم
ل څولسیزو راهیسې د افغانستان اقتصاد د جنگ او وچکالی له امله اغیزمن شوی دی، او تر ډیره بریده د نړیوالو په میلیاردونو ډالرو مرستې د ثبات په حالت کې ساتل کېده، خو د طالبانو په واکمنېدو سره دغه مرستې نورې بندې شوې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د نن او وضعیت خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو، د طالبانو حکومت د افغانستان د چوکي په اړه د ملګر ملتونو د 4 شنبې د ورځې پریکړه غندلې ده، او هغه یو غیر منصفانه پریکړه بللې ده. خو د طالبانو په لاس د پرزیدلي حکومت د جمهور رئیس په خوانی مرستيال امرالله صالح د ملګر ملتونو پریکړه ستایلې ده. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې ووري.
د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکونې کمیټې د 4 شنبې د ورځې ناوخته پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د طالبانو اسلامي امارت په دې ټولنه کې د افغانستان څوکۍ نه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر چې د دې 9 کسیزې کمیټې مشي کوله خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان ته به د اوس لپاره اجازه ورنکړ شي چې په دې ټولنه کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. د دې پریکړې له امله به په ملګرو ملتونو کې د پخواني رژیم استازی غلام محمد اسحاقزی د اوس لپاره په دغه ټولنه کې د افغانستان څوکۍ باندې خپل کارته دوام ورکړي. د طالبان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه غندلې ده. د بهرنی چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي د خپل ټویټر په پانه دا پریکړه یو غیر منصفانه پریکړه بللې ده. خاغلی بلخي ویلي دا پریکړه په اصولو او حساب بنا نه ده، ځکه چې د افغان ولس څخه مشروع حق اخیستی دی. بلخي هیله ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې به په ملګرو ملتونو کې دا حق د افغانستان د حکومت استازي ته وسپارل شي، تر څو لا په معاصر او ښه ډول د افغانستان د ولس ستونزې حل کړی شي او نړیوالو سره بتامل ولري. خود افغانستان په خوانی حکومت د جمهور رئیس په خوانی لومړی مرستيال امرالله صالح د ملګرو ملتونو تیر ورځې پریکړه ستایلې ده. امرالله صالح د خپل ټویټر په پانه لیکلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ څوکۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت قانوني اساسو سره پاتې کیږي. موږ د اعتبار ورکولو ځانګړي کمیټې دا پریکړه ستایو، هرکلی کوو او دا د افغانستان د ډیرو زخمونو ټکورولو په لور یو ګام ګڼو. د ملګرو ملتونو اعتبار ورکولې په ځانګړي کمیټه کې د امریکا، روسي، چین، سویډن، بهاماس، بوتان، چیلي، نامیبیا او د سیریلون هیوادونو اساسي شامل وو. د افغانستان د چارو کارپوهان د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه جلا جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی دا یو خطرناکه پریکړه ګڼي.
خطرناکه په دې معنی چې بلل متحد داسې نشي کولای چې په هر هفته هر ورځ جلسه وکړي، په کال کې او په شپږ میاشتو کې فوق العاده جلسه کوي. یعنی د طالبانو پیژندل تقریبا یو کال به نور هم دربار ونیسي چې بیرته ملل متحد جلسه وکړي، فیصله وکړي. اوس بیا نو هغه مملکتونه چې نه غوښتل چې طالبان ورسویت به پیژندل شي هغو ته هم یو بهانه پیدا شوی. اوس فیصله ملل متحد ده، ملل متحد تاسو ته کرسي نه دي ورکړې، موږ هم نشو کولی چې تا ورسویت به پیژنو. فکر کوم چې وضعیت به نور بوراری کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپو کازیم او ځان هکر وای طالبانو اسلامي امارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول لازم شرایط پوره کړی دي. خاغلی هکر وای نړیوال ټولنه د رسمیت پیژندلو مسله پر طالبانو اسلامي امارت باندې د فشار د وسیلې په توګه کاروي.
خو اوس هم په افغانستان کې ګډ ستونزې شته. د خود د کار او د خود د حقوقو موضوع، د یو پراخ بنسټه حکومت، د انحصاري حکومت د راوتو موضوع، د هم د افغانانو لپاره او هم د نړۍ لپاره مهمه ده. او نړۍ سره اندغه د طالبانو دغه حقوق ته د دوی راګرځېدو لپاره اندغه یو اپشن پاتې ده چې د پرسمت پیژندو اپشن ده. نو که دوی دغه اپشن هم د ناسو ورکړي او حکومت پرسمت پیژني، نو بیا دغه ابزار یا دغه وسیله هم کاروي نشي. نو ځکه په دې اړه باید ډېر محتاط دي.
خاغلی اکیروی نړیوال ټولنه په دې اندېښنه لري چې که چېرې طالبانو اسلامي امارت پرسمت پیژني، نو دا ضمانت نشته چې د رسمیت پیژندلو وروسته دې طالبان خود ته د هغوی د کار او تعلیم په ګډون حقونه ورکړي. په داسې حال کې چې د رسمیت پیژندلو وړاندې هم تر اوسه دا کار نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 1515 باندې واوري.
قدر من اوریدونکو د نړۍ د ایسوانو د رومن کاتولیک فرقې پښوا پاپ فرانسیس یونان او قبرس ته په 15 ورځني سفر تللی دي. توقع ده چې نو موړی به یونان د لیباس په ټاپوګانو کې د مهاجرو له کمپونو څخه هم لیدنه وکړي. د مهاجرت ستونزې ته به هم د نړیوالو پام راواړوي او نړیوالو ته به له مهاجرینو سره د ترحم او عاطفې خواست وکړي. د روم څخه د امریکا ژغ د خبریالي سبینا کاسل فرانکو د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستول ولې.
پاپ فرانسیس یونان او قبرس ته د خپل 15 ورځني سفر په ترڅ کې چې د پنځشنبه په ورځ پیل کو لومړی قبرس ته ولاړ. یونان او قبرس دواړه د مهاجرینو د شمیر د زیاتېدو له امله د فشار لاندې دي. په 1992 لمریز کال کې د نړۍ د کاتولیک فرقې د مذهبي پیشوا په توګه لټاکل کې دروسته پاپ خپلو ویناګانو کې په مسلسله توګه کوشش کړی چې د مهاجرینو بدې ورځې ته د نړیوالو توجه راواړي. پاپ په پام کې لري چې د خپل دې سفر په ترڅ کې هم له مهاجرینو سره خپل خواخوږي وښيي او ملاقات ورسره وکړي. پاپ د یونان د لیباس په ټاپوګانو کې د مهاجرینو له کمپون نه لیدنه وکړي چیرې چې په دې وروستیو وختونو کې د مهاجرینو شمیر په فوق العاده توګه زیات شوی دی. پاپ فرانسیس په لومړی سفر د ایټالیا په جنوب کې د لامپیډوسا ټاپو ته وکړ. دا کوچنی ټاپو چې له افریقا سره څیرمه موقعیت لري له څو لسیزو راهیسې پکې د مهاجرینو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. پاپ په هغه وخت کې په خپل پیغام کې له مهاجرینو سره د یوې دعایه غونډې په دوران کې د هغوی د بدې ورځې او ستونزې په مقابل کې په سختو ټکو کې د نړیوالې بې تفاوتۍ غندنه کړې وه. پاپ فرانسیس د 1995 لمریز کال په پسرلي کې هم د لیباس ټاپوګانو ته تللی و. په دغه ټاپوګانو کې د اروپا په نیمه وچه کې د مهاجرینو تر ټولو دوه غټ کمپونه جوړ شوي دي. پاپ له ځان سره د لیباس له ټاپونه د سوریې 12 تنه مسلمانان چې اروپا ته په لاره د لیباس په ټاپوګانو کې بند پاتې شوي ایټالیا ته راوستل. او ویل کېږي چې دا والی به هم د خپل ښه نیت د ښودلو په منظور 500 تنه نور مهاجرین هم له ځان سره روم ته راولي. پاپ فرانسیس په خپلو ویناګانو کې د نړیوالو د وجدان د رابیدارېدو غږ کړی و او پر بډای هوادونو باندې غږ کړی چې د خلکو بد ورځ له پامه ونه غورځي او باید په متحده توګه له مهاجرینو سره د مرستې په غرض عمل وکړي. خو نوموړي په عین وخت کې له مهاجرینو نه غوښتنه کړې ده چې د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره اروپا ته له رسېدو نه ډډه وکړي. پاپ د خپل سفر له پیل کېدو نه مخکې د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې د هغو مهاجرینو ذکر وکړ چې د مدیترانې د سمندرګي په لاره اروپا ته په لاره د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. پاپ هغوی ته د خپلو وروڼو او خویندو خطاب وکړ او ویل چې زموږ د مدیترانې سمندرګي د دغو خلکو په یوه غټه ادیره باندې بدل شوی دی.
پاپ
فرانسیس چې په ایټالوي ژبه غږېده له هغو خلکو سره ژوره خواخوږي وښودله چې د نوموړي په وینا ان تر ننه پورې د غربت بېوزلۍ او جنګ له امله له خپلو ملکونو نه اروپا ته تښتي، ځانونه په هر ډول چې ممکني د اروپا سواحلو ته رسوي، خو د میلمه پالنې او مینې احساس یې ونه کړ، بلکې د دې برعکس خشونت او ناوړه چلچلن سره مخامخ شوي دي او د تیري او جبر ښکار شوي دي. پاپ فرانسیس د مهاجرینو ستونزه د دویم نړیوال جنگ له پای ته رسیدو وروسته د بشریت لپاره تر ټولو غټ آفت وباله او ویل چې د دې مشکل د حل یوازینۍ لاره دا ده چې نړیوال په متحده توګه اقدام وکړي، له دغو خلکو سره همدردي وښودل شي او په ټولنه کې مدغم شي. پاپ به د یونان خلکو ته چې د عیسویانو د ارتوډوکس فرقې غړي دي هم وینا وکړي او له یونانی او قبرسي چارواکو سره به د قبرس د ترکانو او یونانیانو ترمنځ د اوږدې لانجې او شخړې په اړه هم وغږېږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر منوریدونکو ملګری ملتونه وایي چې سږ کال په ژمي کې به څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته سي. چارواکي وایي که په دې برخه کې اړین ګامونه پورته نسي نو شایي 1 میلیون ماشومان مړ سي. د هرات په ولایت کې د بیپولو ډاکټرانو د روغتون بسترونه زیات سوي او دلته هر اونۍ شپېته نوي ناروغان بستر کیږي. نور جزئیات په رپورت کې واوري.
کله چې د شپږو اونیو ماشوم زبیر په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ماشومانو لپاره یو کلینیک ته ورسید، ډاکټرانو یې د حالت په کتو په پیل کې وویل چې هغه یوازې 100 ساعته ژوندی پاتې کېدی شي او ژوندی پاتې کېدو دپاره دردمنه مور دا ویره لري چې خپل ماشوم له لاس نه ورنه کړي. د افغانستان په لویدیز کې د بیپولی ډاکټرانو اداره هڅه کوي چې په ټولنه کې د اړو کسانو سره د عام روغتیا چارو کې مرسته وکړي او روغتیايي سیستم په خپو ودروي چې د بسپنا ورکوونکو د مرستو د بندېدو له امله لوی خنډونه رامخته شوي دي. د اگست په میاشت کې د طالبان لخوا د کابل د نیولو راسي دغه مرستندوی مرکز د ناروغانو د ساتنې او ورسره د مرستې ظرفیت له 15 سلویخ څخه 15 اویا بسترونو ته لوړ کړی او هر اونۍ شاوخوا د شپېتو 90 ناروغانو درملنه کوي. د زبیر مور شبانه کریمی د هغه سره د مرستې لپاره 125 کیلومتره لار وهلې چې ځان کلینیک ته ورسوي. کوچنی هلک په چټکۍ سره معاینه شو او د لسګونو نور ماشومانو سره تر جدي پاملرنې لاندې ونیولې شو. زبیر لا هم ژوندې دی مګر د ایم ایس ایف کلینیک مشر نرسا گایا گلیٹا وای د هغه حالت اوس هم ستونزمن دی. هغه سرګنده کړه چې د خوارځواکۍ له امله سخت ضعیف شوی او اوس د سږو انفیکشن سره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه عام روغتونونه اکمالات نه لري، ډاکټرانو او نرسانو ته معاش نه ورکول کیږي. په بل کوټه کې حلیمه خپل 9 میاشتنی غبرګولی ماشومانو ته ناسته ده. د دواړو سرونه پړسیدلی دي چې د خوارځواکۍ نښه ده او د اودیمیا په نوم یادیږي او د مایاتو د راټولېدو سبب ګرځي چې په احتمالي توګه وژونکي دي. حلیمه وویل چې کله مې ولیدل چې د هغوی د مخ اندازه لویږي نو په اندېښنه کې شوم. هغې وویل ما هڅه وکړه چې دوی ته شیدې ورکړم مګر ما کافي شیدې نه درلوده. پوډری شیدې هم خلاصې شوې او د بیا رانیولو دپاره پیسې هم نه درلودې. په کلینیک کې د 2 میاشتو دپاره تر پاتې کېدو وروسته بل ماشوم 5 میاشتنی علي عمر دی چې اوس څخه شوی دی مګر هغه لا هم یوازې 3.1 کیلوګرام وزن لري. په هرات کې د ایم ایس ایف د پروژې منتظم کریستوف ګارنیه اوویل مونږ زیاتې دوسیې لرو. هغه یادونه وکړه چې له 30 کلنۍ جګړې وروسته خوارځواکۍ په افغانستان کې یوه تل پاتې ستونزه ده چې په وروستو کلونو کې د سختې وچکالۍ له امله لا پسې زیاته شوې ده او د اوړي راسې کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل د دوی په وړاندې اوږدمهاله بندیزونو نوې اداره د مرستو او پیسو څخه بې برخه کړي. امریکا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل کړي دي. بیروزګاری لوړ شوې، د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او خلک په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه د بې ځایه شوو خلکو په کیمپونو کې کړيږي. هرات سیرما دا ډول 3 کیمپونه شته چې د پرله پسې جګړو او پرله پسې اچکالۍ له امله 9000 کورنۍ پکې میشت دي. ایم ایس ایف د هغو میندو سره یوځای او له نږدې کار کوي چې په بشپړه توګه بې وزلي دي.
د امریکا
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو زموږ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د عراق لوړ پوړو سیاسي مشرانو د چهارشنبې په ورځ د نوي حکومت د جوړولو لپاره سلا مشورې وکړې. دا بحثونه یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د عراق د انتخاباتو کمیسون تایید کړه چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر سیاسي ګوند د اکتوبر په پارلماني انتخاباتو کې درو او یا چوکۍ ګټلې، خو نورو شیعه سیاسي مشرانو د انتخاباتو د پایلو شکایت کړي او ویلي چې دغه پایلې د هغوی په محبوبیت کې ډېر زیات کموالی شي. ادوارد ایرانیان د قاهرې څخه په دې باره کې رپورټ لري.
عراق ټلویزیون د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د هیواد د ټاکنو کمیسن خپلې وروستۍ پایلې د نهایي تصویب لپاره د عراق سترې محکمې ته لیږلې، ځکه چې د عراق لوړ پوړي سیاسي مشران د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو بل سره سلا مشورې کوي. دغه ټلویزیون وویل چې محکمې د خپلې پریکړې د اعلانولو لپاره هیڅ دقیقه نیټه نه ده ښودلې، مګر څارونکو تمه لري چې دراتلونکي اونۍ تر اخره پورې به هغوی خپل فیصله وکړي. د انتخاباتو د کمیسن مشر عدنان جلیل د سیشن بي پورز یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج تایید شوي دي. هغه وویل
اعلنت مفوضيه الانتخابات ان اسماء الفائزين سترسل اليوم الى المحكمه الاتحاديه للمصادقه عليها.
هاويد ټول شکایتونو او استناف د سیرلو نورسته د تاکنو په پا اصلي پایلو کې پینځه بدلون راغلي دي چې په بغداد، کرکوک، بصری، موصل او اربل ولایتونو کې په یو حوزه کې دغه بدلون راغلي دي. شیا عالم مقتدا صدر چې سیاسي ګوند په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ یعنی درې او یا څوکۍ په ګټلو سره ګټلې دي، کوشش کوي د سنی او کورد سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې د مخکخو ګټونکو په ګډون حکومت جوړ کړي. د پارلمان د مشر محمد حلبوسی سنی ګوند د اته د څوکۍ په ګټلو سره دویم او د کوردانو مخکخ ګوند یو د څوکۍ ګټلې دي. مقتدر صدر وای د عراق لپاره یوازینی حل لار د داسې حکومت جوړول دي چې د اکثریت استازیتوب وکړي. هغه وای صدر به بیل شک د سنی او کوردانو د سترو سیاسي ګوندونو سره د اکثریت ائتلاف جوړولو په اړه خپل دریز ولاړ وي او اوس د هغه سره سلا مشورې کوي. واشنگتن کې د اټلانټیک پس سیډنیز مرکز کې د منځني خطې سیډونکو پال سلیوان امریکا غږ ته وویل چې عراق د دیموکراسۍ په برخه کې د پام وړ سابقه لري، خو داسې ښکاري چې ټاکنې په سم لوري یو ګام وي. که څه هم هغه ویني چې عراق په عراق کې دننه خپل رول پیاوړی کوي. پال وویل ڈیموکریسی پیاوڑی ندا عراقیان سخت سابقہ لري خو راځي چې د وی خې راتلون کې لپاره هله ولرو. دغه ټاکنې حتی ک نیمګړی هم وي او که دغه سولیزی وی نو دا یو ښه خبره ده. سلیوان وای هغه فکر کوي چې ایران د انتخاباتو د دغه نتایجو سره په عراق کې خپل نفوذ زیات کړي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو لږ وروسته به د روایت امروز پر خبرونه پیل سي چې مشرف جان پر د دې زما سره په استودیو کې.
بله، سلام خدمت شما.
سلامات اوسې. موضوع څه ده مشرف جان؟ اساس ته راتلونکي خبرونه.
بله شرف جان، اول خوب به شما سلام دوباره و خدمت همه شنونده های عزیز. پنجشنبه شب ها را بیشتر روی موضوعات صحی اختصاص دادیم در مورد نگرانی های ایجاد شده از خاطر نوع جهش یافته ویروس کرونا، نوع اومیکرون، صحبت خواهد کردیم با مهمان برنامه.
بس در نوریدن کوزمر سر اوسی.